درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان له تاسو سره په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرسي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په بروکسل کې د ناټو او روسیې د استازو د هغو خبرو حال درکوو چې نن یې د افغانستان په اړه وکړي. نور راپورونه هم لرو خو له خبرونو وروسته
سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې ناتو د روسي سردغه راپورونه په اړه خبرې کوي چې وايي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسي تیل رسیږي. د لغمان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په دوه جلا چاودنو کې یو ملک وکړې وشل شوی او درې نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وايي روسیه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د مخنیوي په برخه کې د امریکا د هڅو مخه ډپ کوي. زه فریبا زهرم. د ناتو غوړي د روسي سره د هغو راپورونو په اړه خبرې وکړي چې وايي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسي تیل رسیږي. د خبره د فرانسې خبري اژانس د ناتو د چارواکي له خولې کړې وه. د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل د ناتو استازي به د پنځم په پرسپ بروکسل کې د ناتو لپاره د روسي استازي الکساندر ګروشکو سره وګوري او افغانستان د دې لیدنې د اجنډا په سر کې دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسي طالبانو ته وسلې ورکوي د ناتو د چارواکي ویل چې په دې اړه یې باوري شو نه دی لیدلې خو زیاتوي هغه راپورونه لیدلې چې وایي روسیا هغو کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته یې په یو ډول طالبانو ته رسوي. پاول ویلي د روسیا او ناټو د استازو ترمنځ د پنځم به د ورځې په خبرو کې د افغانستان په اړه خبرې شاملې دي ځکه د نوموړي په وینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د روسیا او ناټو دواړو په ګټه ده. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره اونۍ ویلي و چې هغه به د ناټو روسیې په غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د روسیې د ځواني پړه ته وضاحت ورکړي. روسیه منلې چې له طالبانو سره تماسونه لري خو له دې وسلوالې ډلې سره یې د مرستو ایداوي تل رد کړي دي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د دوو بیلابیلو ماین چاودنو په نتیجه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د لغمان د والیوان سرحدي ځواک ویلي نن سهار په علیشنګ ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې یو کس ووژل شو. شغلې ځواک زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د دغه ولایت مرکز په مربوطاتو کې د بابا صاحب په دښته کې یو موټر پر ماین برابر شو چې درې تنه پکې ټپیان شول. د کابل په پولیټیکنیک پوهنتون کې نن لمړنۍ تخنیکی او نن صنعتي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د دغه نندارتون د هدف په اړه وویل
ارتباطات بین محصلین بین ادارات زیربط است. وزارت تحصیلات عالی
دوی وی دغه نندارتون هدف د اړوندو ادارو او محصلینو ترمنځ د اړیکو ټینګول دي. د لوړ زده کړو وزارت په پام کې لري چې پوهنځي له اړوندو ادارو سره ونښلول سي.
یک بخش بسیار مهم هستند در یکی از اهداف این نمایشگاه.
شغل روشن زیاده کرده چی اړوندو ادارو سره د پوهنځي په نشلولو سره هڅه کوي چې د محصلینو لپاره د عملی کار زمینه برابر شي. د غور امنیتی چارواکي وايي په شهر کولسوالۍ کې چې باندې 1400 کیلومتره او بخښه کیلوګرامه نشي مواد کشف او ضبط کړل. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت امر جنرال ضیاءالدین ثاقب وویل چې ټاکل شوی و دغه نشي مواد د افغانستان جنوب ته قاچاق سي. د په وینا د پیښې سره په تړاو 15 تنه نیول شوی دي. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي د چاشنبه پر ورځ یو ویلي چې روسیه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د مخنیوي په برخه کې د امریکا د هڅو مخه ډپ کوي. په داسې حال کې چې د شغلي ترامپ خبره چین په دې برخه کې د امریکا سره همکاري کړې ده. ولسمشر ترامپ د فاکس سوداګریزې شبکې سره په یو مرکه کې ویلي چې که د امریکا متحده ایالاتو له روسیې سره اړیکې شي وي د شمالي کوریا د اټومي وسلې د موضوع هواری به آسان کارو. ډونالد ترامپ زیاته کړه چین له امریکا سره په دې برخه کې مرسته کوي او شای روسیا د دې خبره په یو بل مسیر کې روانه ده او امریکا ته په هره هغه برخه کې چې یو څه ترلاسه کوي زیان رسوي. روان کال د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو آزموینه او د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د خبرداري او تبادله د دوه هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډیر کړل. د عراق حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتني باطل اعلان سي. ظاهرا دا کار د کوردستان د سیمه ییز حکومت لخوا د خپلواکۍ د هڅې د ردولو لپاره سوی او عراق غواړي له بغداد سره د خبرو د اسانتیا لپاره د دغې ټول پښتني پایلې وځنډیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی لخوا په ویلامه کې چې نن خبره سوی راغلی، موږ به د دې ټول پښتني له ردېدو او د اساسي قانون له درناوي پرته هیڅ شی ونه منو. عراقي ځواکونو چې د ایران د شی عملي شو ملاتړ ورسره دی، تیره اونۍ د تیلو بډایه سیمه کرکوک او نور سیمې چې د پېشمرګه ځواکونو په کنټرول کې وي او له اسلامي دولت ډلې یې نیولې وې، له هغو څخه بېرته ونیولې. او په ترکیه کې د بشري حقوقو اته تنه فعالان چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول خوشې سول. په استنبول کې دغه محکمه پرون ناوخته د دغه اته کسانو د خوشې کېدو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر مسول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی همسته. دوی دغه یو ولس فعالینو لړل ول چې په ټولنه کې د بې نظمۍ د خورولو او د یو بسلوال تروریستي سازمان د غړیتوب او مرستې په تور د 15 کلونو بند سره مخامخ ول. په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د څنګ مشر اتانر کلچ لا تر اوسه په ازمیر شهر کې ساتل کیږي، چیرې چې دی په یو بل جلا قضیه کې تورن دی. ټول تورن کسانو د دوی پر وړاندې لګول سوي تورن رد کړی دی. برلین د قضیه په بشپړ ډول بې مفهومه بللې ده او د امنستي انټرنیشنل لندن میشتي ادارې ویل چې دغه فعالینو د نیول کېدو یوازینې دلیل دا و چې پر بشري حقوقو باور لري. دغه قضیه په ترکیه کې د بیان د ازادي په اړه لا نور اندېښنې هم راپارولې دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. د ناتو او روسي استازو نن په بروکسل کې پر افغانستان خبري وکړې. وسلوالو طالبانو په اورزګان کې پر دوو ولسوالیو حمله کړې دي.
طالبانو پر دې ولسوالۍ باندې حمله کړې و چې امنیت قومندانۍ سوځولې ده. مکمل حالت درې کسانی شهیدان کړي دي.
ولې افغانان د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د ازغن دیوال جوړېدو سره مخالفت کوي؟
دا کورنۍ سره بیرې کړي او یو قومي سره نیم کړي دي او اخو دي خو یو هغه د یو ولس دی.
د جلال آباد شانیان په سړکونو کې له خندونو شکایت کوي.
په هر چاو کې په هر ځای کې دوه د ځان لپاره موانی ودرولې دي.
د دې خاطر چې دوی زمونږ ساتنه وکړي، دوی خپل ځانونه د تساتیب.
په خوس کې د پولیسو او خلکو پر همکاریو خبري وشوې.
خلک وسایت وغلا او جنې په خوري ذاتواله پاړه اندېښنه سره دي.
په ځین وختونو کې د پولیس نه شکایتونه موجود وي.
د دې او ځین نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. زموږ اخله آزادی رادیو او ریډ آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. ساعت 4 بجې او 8 دقیقې شوې. د ناتو او روسي شورا نن پنځشنبه د سفیرانو په سویه په بروکسل کې غونډه وکړه. تیرونه په یو راپور کې وویل شول چې روسیه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او د تیلو په ذریعه د ډلې مالی دفاع کوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون وویل چې اوس د پاکستان ترڅنګ روسیه، ترکیه او چین د طالبانو ملاتړ کوي. د ناتو او د روسیې د استازو د نننې غونډې په اړه نور جزئیات هم د اوس نوریاس نوری درکوي چې په سټوډیو کې را سره دی.
بلې ترون صاحب مننه. د ناتو او روسي ګډ شورا نن د افغانستان او اوکرين په اړه خبري وکړه. دا پر روان کال کې د دوی ترمنځ دریمه غونډه ده. په دې غونډه کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مقر کې ترسره شو، د ناتو سفیرانو او په ناتو کې د روسي استاذ الکساندر ګروشکو ګډون کړی وو. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د الویډیزا او موسکو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د اوکرين په چارو کې د روسي د مداخله او په 2014 کال کې د روسي لخوا خپل خاور سره د اوکرين د کریمیا ټاپو وزم د ملحق کولو خاطر ډیر سړی شوی دی. لدې سره په دې ورستو کې له طالبانو سره د روسي د همکاري په اړه هم یو شمیر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنې څرګندې کړې دي. د نننې غونډې په اړه د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په یو خبري غونډه کې وویل:
We also had a frank exchange on the security situation in Afghanistan.
موږ د غراز په سیمه کې تر هغه ریډ غواخونو په ګډون د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خپل واضح نظریات بیان کړل. زموږ ارزونه د روسي له ارزونې سره کامل توپیر لري، خو موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په یقیني کولو کې ټول یو شان ګټه لرو. روسي د افغانستان په اړه خپل پالیسي لنډ رڼا واچوله او ناتو هم د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د خپل د پام وړ هڅو په اړه معلومات وړاندې کړل. دا ډیره مهمه ده چې ټول خواوې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. دا په افغانستان کې ترګری په وړاندې د جګړې تر ټولو غوره لار ده چې ورسره په پراخه کچه د سیمې امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. له دې مخکې د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د نن ورځې په غونډه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې ځکه ځای لري چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه روانه ده او په دې کې د ناتو او روسیې دواړو ګټې نغښتې دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیرونی ویلي وو چې دای به د ناتو روسیې شورا ته د افغانستان د اوسنیو حالاتو او هم په دې اړه چې هغه پر کوم لوري روان دي د روسیې د ارزونې په اړه معلومات ورکړي. هغه چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د ناتو له ارزونې سره توپیر لري. د افغانستان حکومت چې لویدیز ملاتړ کوي له 2014 کال راهیسې چې له دې هیواد د ناتو ځواکونو ډېره برخه وتلې د یاغي وسلوالو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هغو راپورونو په اړه چې وایي روسیه له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرسته کوي، د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول وویل د تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي لیدلي، خو له دې سره سره هغه وویل چې په دې اړه چې روسیه یو شمېر کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته پر طالبانو پلوري راپورونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن د 13 فبروري په میاشت کې د امریکا د کانګرس د سنايي وی کمیټې ته ویلي وو چې روسیې په پټه او ښکاره د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په دې کار سره غواړي چې افغانستان کې د ناتو او امریکا د متحدو ایالاتونو پوځي هڅې کمزوري کړي. په اروپا کې د ناتو د ځواکونو قمندان امریکایي جنرال کورټیس سکاپاروتی هم په 13 مارچ میاشت کې د امریکا د کانګرس غړو ته ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د لوسلو والو طالبانو سره د روسیې د زیاتیدونکو ملاتړ په اړه شواهد لیدلي چې احتمالا روسیه له دغې ډلې سره د وسایلو مرسته هم کوي، خو په دې اړه چې آیا له دې خبرې د ده هدف پوځي مرستې دي که نور وسایل، هغه څه ونه ویل. روسیې بیا له طالبانو سره د پوځي مرستو ادعاوې تل رد کړې دي.
مننه نوري صاحب. د روسیې او ناټو د شورا دا غونډه له دې کبله مهمه ده چې اوس روسیه هم په دې تورنه ده چې په افغانستان کې منفی رول لوبوي. په دې هیواد باندې داسې تور لګول شوی دی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. کنی په مخکې کلونو کې به روسیه له ناټو سره همکاره بلل کېده او په ځنونه دوی د خپلې همکاریو د زیاتېدو په اړه په ناټو کې غونډې کولې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ اخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورن کرښې په اړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې د افغان حکومت رسمي دریز به څرګند کړي. د سرحدونو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پریکړه به افغان ولسونه وکړي. یوسف خان زدران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي نو لسونه او نه هم افغان حکومت ډیورنډ کرښه په رسمیت پیژني، خو پاکستان یې په بیلابیلو بانو په رسمیت د پیژندلو هڅه کوي. د یاد وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی چې د پنجشنبې په ورځ د دغه وزارت د تیرو دریو کلونو د کړنو راپور له رسنیو سره شریکو، په ډیورنډ کرښه د روانو حالاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته په ځواب کې وویل اغزن سیمونه ولسونه نشي سره بیلولی، حکومت په دې برخه کې ډیپلوماټیکې هڅې کوي. ښاغلی احمدزی وایي دوی د ډیورنډ کرښې او د هغو په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو تونه پاړه د افغان دولت د رسمي درې ستراتیژي جوړوي.
دغه بعضې مسالې د پاره جلت ما بری صاحب جمهور سره چې موږ ناسته وه، زه دې دپاره د سرحداتو په ارتباط باندې د څارنې او همدارنګه د ډیورنډ په کرښه باندې یوه ستراتیژي جوړه شي چې د دولت موقف په دې حق له باندې څه وي. دولت سمبین حیث کل
د کوم دولتونو چې راغلي دي اس دولت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې. داسې اشاعات بعضې کې چې پټې خبرې شوي، بعضې معاملې شوي دي، دا خبرې اشاعات دي. د دولت همدا ته هغه و چې دا د دې په باره کې به ولسونه تصمیم نیسي.
دی وایي د دغې ستراتیژۍ په اړه د تیرو دوه میاشتو راهیسې له خلکو سره مشورې روانې دي او ټاکل شوي چې ژر بشپړه شي. د ښاغلي احمد زیب خبره د ډیورنډ کرښې په اړه د یوې لویې عنعنوي جرګې رابللو ته اړتیا ده او دا کار یوازې هغه وخت شونه دی چې افغانستان له بشپړ ثبات څخه برخمن وي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې پاکستان د ډیورنډ په شته پولو د اغزنو سیمونو د غځېدو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي دا کار د تروریزم د مخنیوي په خاطر کوي، خو افغان حکومت وایي پاکستان په داشان اعمالو سره د ډیورنډ د رسمي کېدو په هڅه کې دی. دا کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې 2640 کیلومتره ده چې په 1893 میلادي کال کې د برتانوي، هند او افغان امیر عبدالرحمن خان لخوا په خپلو سیمو کې د محدودیتونو د اغېز د لرې کولو په هدف د سلو کلونو لپاره معاهده لاسلیک شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسیون غړی محمد سخی مشواڼی وایي افغان حکومت په دې برخه کې تل پڅ اقدامات کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل پاکستان د شته پلو هم راوړاندې، یعنې په ځینو سیمو کې تر 1500 کیلومترو د افغانستان په خاوره کې اغزن سیمونه غځولي دي.
دا مسله نوې نه ده، خو زمونږ حکومت ډېر پڅ دی او دنیاوال او د افغانستان خلک بدا زما غاوري. زه خپل د ولسي جرګې وکیل یم، زما د نیکه کور او زما د پلار کور په هغه باندې هم چوڼۍ شروع جوړې کړې دي او زمونږ ځمکې هم شړې دي او د هماغه همسایه هیوادونو پوځیان پکې هلته ځای په ځای شوي دي.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د دغې ستونزې د حل لپاره دوی ټولې ډیپلوماټیکې هڅې کوي، خو په دې برخه کې د ولسونو رول هم خورا مهم دی. په دې لړ کې د پاکستان د سرغړونو او تیریو په اړه افغان حکومت د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ملګرو ملتونو ته هم له پاکستان نه شکایت لیک ولیږو، خو انتقاد دا دی چې دا موضوع په جدي توګه نه تعقیبېږي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره د تابعیا کوي چې د افغان حکومت رسمي دریس د دې کرښې په اړه څرګند شي. د حقوقي چارو افغان کارپوهان په دې برخه کې د ولسونو رول اغېزمن بولي، وایي په کار ده چې په ډیورنډ کرښه د ازغن سیم د غځولو یا موانعو د ایجادولو په وړاندې خپل ږغ پورته کړي. اجمل تورمن په دې اړه د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره مرکه کړې. ښاغلی رنجبر په پیل کې وویل
دا ستونزه ډېره جدي ده، د دې لپاره چې هغه عمدترین علت یې دا دی چې دا کورنۍ سره بیرې کړي او یو قومي سره نیم کړی دی او اخو او دیخوا یو هغه د یو ولس دی. څنګه د حل لاره پیدا کی؟ هغه فقط او فقط زه په دې عقیده یم چې دا د زور او د لاندې د غځولو له لارې نه کیږي. د خپل د دغه منطقي ولسونه باید تصمیم ونیسي چې دوی څه رقم یو موقف ولري. آیا دوی غواړي چې پاکستان سره ژوند وکړي او په یو ملک کې یو سرحداتو کې دوی سره ووسی او یاداره چې دوی غواړي چې افغانستان سره بیرته ملحق شي؟ او
اوسه دا فکر کوي چې افغان حکومت ته پکار ده چې دغه سیو حالت کې چې مثلا هلته اغزن سیم په کرخبانی غزول کیږي یا موانی ایجادیږي د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي په دې اړه باندې فکر کوي چې داسې یو اقدام ضرورت شته؟
زه فکر نه کوم چې دلته موږ د غږ جګېدل کوم تاثیر ولري، ولې پاکستان هلته خو په همدغه سرحداتو کې خپل اعمال د نفوذ کوي او هلته مسلط دی، دوی په واک کې دی دغه مناطق. نو موږ نشو کولی چې ووایو چې تاسې په دغه مناطقو کې اقتدار سیمونه مزغلوئ یا هلته پوستې مو جوړوئ. دوی وایي دا د موږ منطقه دی، د موږ خاوره دی، منګ وایي چې دا تاسو نه ده، مګر دوی وایي چې د منګ خاوره ده، منګ هر څه چې غواړو په دې کې کوو.
بلې رنجبر سبو بخي و پښتنه غدا چې آیا اخوا ته ولسونه چې منګ هم وایي چې دا کسان مثلا افغانان دي او تر کوم افغان دولت وایي چې تر کوم سیمه پرې مثلا چې دا ټک تر پوله پرې تر دې سره پرې د افغانستان په خوانی سیمه دي، دا هغه ولسونه ولې تر اوسه پرې فکر کوي چې داسې کوم احتجاج و نه کړو، کوم تور پټي و نه تړل او کوم مظاهری و نکری په دې برخه کې چې دوی هم وغواړي چې مثلا د دغه کرخه باید موجوده و نه وسی؟
نو منظور هم دا مولان دې هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې دوی خپل باید دغه مسأله برمنده کی اعتراض کی او غوړی وو غوړی چې خپل سرنوشت تعین کی او کدی ته دغه سرنوشت تعین شوی دی د منلو وړی وړ وی نو موږ هر څونه چې دا موضوع تحریک کو او اعتراضونه کو هغه ګټه نه لري حتی غیر دیموکراتیک یو هغه دی یو برخورد دی دغه قضیه سره
د حقوقي چارو کارپو شغله کبیر رنجبر وو
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
په ورزګان کې سیمایز خلک او ځینې چارواکي وایي چې د دې ولایت چارچینی او چوره ولسوالي د وسلوالو مخالفانو له خطر سره مخامخ کړی دي. د ورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلانو د پنځشنبه په ورځ یعنی نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوري او چارچینو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو له لوري له څو ورځو راهیسې ډلیزې حملې روانې دي. ل سیمی څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت پر چورا او چارچینو ولسوالیو وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي. د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین وایي که ولایتي اداره د یادو ولسوالیو امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولسوالی به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. د ولایت شورا وکیل عبدالکریم خادمزی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه ولایت پر چارچینو ولسوالی وسلوالو طالبانو له تیر درې ورځو راهیسې پراخ ډلې بریدونه پیل کړي. ښاغلی خادمزی دغه شان ویل د یاد ولایت پر چورا ولسوالی باندې هم وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پیل کړي او محاصره کړې ده.
واقعتم په چارچینو یا شهید اساس ولسوالی کې درې امنیت قمندانانو وجود لري چې د بل پسې مکتوب ورولې دي په مختلفو وختونو کې تقریبا دوی ورځ د مخه د هغوی ترمنځ وسلواله نښته هم سوې ده چې یو نفر پکې زخمی هم دی او ډیره سخته نښته سوې ډیرې مرمۍ او مهمات کار سوي دي په هغو کې طالبانو پر دې ولسوالۍ باندې حمله کړې وه چې امنیه قمانداني یې سوځولې ده. مکمل هلته درې کسان شهیدان کړي دي یو کس هم زخمی دی او هم د نظمي عامې یو سرباز زخمی دی هم دغه شان د ملي اردو ځینې سربازان هم ته زخمی دي.
بل خو بیا یو دولتي باوري سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په چورا ولسوالۍ کې د ملي اردو یو قرارګاه وسلوالو طالبانو سکوت کړي او ګڼ شمیر افغان سرچیرو ته مرګ جوړ لاړولې خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. په ورته وخت کې د اورزګان ولایتي اداره هم پر یادو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه مني خو وایي چې سیمو ته تازه د مصر کې راستولي. د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل
سیمه ته هوایي ځواکونه هم ورسېدل او د وسلوالو مخالفینو هغه سلګونه وسلوال چې دوی د ولسوالۍ په مرکز باندې مختلف بریدو کې دوی ته خپل هدف نه نګرځولې چې تر شلو زیاتې البته وژل شوي. همدارس په دغه جګړه کې زموږ د امنیتي ځواکونو هم 15 تنه شهید او ټپیان دي. فعلاً هلته وضعیت بېرته عدالت راګرځېدلی دی. همدارس په چورا ولسوالۍ کې مدوړان دي وضعیت ډېر وخیم و چې وروسته تر 15 ورځنۍ جګړې پورې هلته وضعیت بېرته کابو شو او دمګړې هلته وضعیت عدالت راګرځېدلی.
دا یادونې وړ دی چې پر چورا ولسوالۍ څو اونۍ وړاندې هم وسلوالو طالبانو پراخ ډلې بریدونه کړي وه چې د څو ورځو لپاره یاد ولسوالۍ محاصره کړې وه. بل خوا بیا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې هم افغان امنیتي ځواکونو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس وای چې د جرګې لمړی مرستیال او یو غړی څو شپې مخکې د دغه تلویزیون دفتر ته ورغلی او ځینې خبرنیس موارد له ځان سره وړي دي. حلیم تنویر نن ازادي رادیو ته ویل دغه جریان امنیتي کمرو ثبت کړی او شایخ پور شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې منشي وای کچېری د خبره ثابت شي شاید ولسی جرګې د دغه دوه غړیو غړیتوب وسنډول شي. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د تلویزیون رئیس حلیم تنویر وای د ولسی جرګې لومړی مرستیال امایون امایون او د دغه جرګې غړی محمد نعیم لاله حمیدزه سوچ په مخ کې چې دوه تن نور هم ورسره ول په زور د ولسی جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ورننوتی او یو شمیر خبرنیز مواد له ځان سره وړي دي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل د جرګې ځینې غړي غواړي چې د یاد تلویزیون خبرونې د دوی په خوښه وي.
زمونږ یو تن نوکریوال د پنل تر شا کېنولو او هغه فلمونه چې موجود ول او نه غواړم پاړه یې تاسو ته معلومات درکړم لزانه سره په فلش کې واخیستل، او د دې لپاره چې زمونږ نوکریوال او امنیتي کس چوپ پاتې شي ورته رشوت ورکړی او بیرته اولاړ دي. دا چې له آرشیف نه یې څه پاک کړي او کنه په دې اړه څه نشم ویلی، خو ښایي دغه اسناد د شنبه په ورځ د سکرین پر مخ راشي او تاسو یې وګورئ.
د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو خو لومړی ګلپاشا مجیدی دغه موضوع یاد کړه چې د جرګې د غړو ترمن د لفظي او ان فزیکی شخړې تر کچه ورسیده. د یادونه ده چې تر دې د مخه د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون او د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ترمن وضعیت هغه مهال اورنۍ شو چې خاغلی امایون امایون پر خاغلی ابراهیمی او د ولسی جرګې د دارالانشا پر رئیس د فساد اړوند تورونه پورې کړل، خو هغه څه چې امایون امایون آزادۍ راډیو سره شریکوي دې کیسې ته بل رنگ ورکوي. دی وی دی د شپې په یولس نیمو بجو هغه مهال د ولسی جرګې د تلویزیون ودانۍ ته ننوتو چې د تلویزیون مسؤلینو د دارالانشا د رئیس په غوښتنه د تلویزیون خپرونې درولې وي. خاغلی امین وی په همغه شپه د ولسی جرګې د غونډې جریان په تکرار ډول خپرېدو او مسؤلانو دغه جریان چې د دارالانشا د رئیس خلاف و قطع کړی و. نوموړی وی دی ذکر تلویزیون ودانۍ ته ولاړ چې خپرونې باید بیرته پایل شي.
د جرګې د رئیس تر جمعبندۍ وروسته نشرات قطع شول، یعنی نور مسایل چې په جرګه کې د جرګې د رئیس او د دارالانشا د رئیس په خلاف ول هغه خبره نه کړل. زه چې ولاړم مسؤل نوکریوال ته مې وویل چې دا باید خبره کړي او خبره هم شول، یعنی مسؤل نوکریوال وهل شوی تڼۍ کښېکښله او همغه موارد نشر شول.
خو روان وضعیت ته په کتو اوس ولسی جرګه باید څه وکړي؟ د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وای خی ولسی جرګه په دې اړه د شنبه په ورځ پریکړه وکړي. د په خبره د دغه تورونو تر رښتیا ثابتېدل وروسته خی د تورونو وکیلانو غړیتوب تر څو ورځو پورې وځنډول شي.
وکیل صاحبان چې دا رقم عملونه کوي د هغې لپاره مونږ په اصول وظایف داخلي کې مختلفې خبرې لرو چې یوه پکې دا ده چې هغه د یوې ورځې نه تر لسو ورځو پورې د تعلیق موضوع ده، هغې باندې به د تعلیق انضباط باندې بیا تمویلي که ثابت شي. بله، اصول وظایف داخلي دوی د تعلیق پیشنهاد کولی شي.
خو ښاغلی امین آزادۍ راډیو ته ویلي چې پر د ټول لګېدلي تورونه وروسته له هغه دي چې په جرګه کې د فساد د موجودیت خبره راپورته کړه. نوموړی وی دی به په جرګه کې د فساد د مواردو له افشا کولو لاس وانخلي، خو هغه څه چې مهم ګڼل کیږي هغه دا دي چې په ولسی جرګه کې روان وضعیت به د یاد جرګې په فعالیت خپل منفي اغیز ولري او د پریکړو او قوانینو په تصویب کې به ځنډ رامنځته شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له دې خبرې است چې په نړۍ کې زیات معتبر پاسپورت کوم یو دی. د ارتون کپیټل په نوم یوې مؤسسې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پاسپورټونو ته درجه ورکړې دي او یو لیست خپور کړی دی. د دې موضوع نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې د کومو هیوادونو پاسپورټونه ډېر اعتبار لري؟ هغه پاسپورټونه چې هیوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د 2018 کال د نړۍ د هیوادونو د زیات اعتبار لرونکو پاسپورټونو په فهرست کې د سنگاپور پاسپورټ په نړۍ کې تر ټولو معتبر دی. د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په اړه د ارتون کپیټال د نړیوالې ماسې جدول چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی، په دې اساس برابر شوی چې کوم پاسپورټونه ویزو ته اړتیا نه لري او یا هم درېیم هیواد ته له ننوتو سره سم پکې ویزې لګول کیږي. د سنگاپور پاسپورت یو سلو نه 500 هیوادونو ته ویزې ته اړتیا نه لري. له سنگاپور وروسته د جرمني، سویډن او جنوبی کوریا پاسپورټونه یوازې د یوې هیواد په توپیر دوهم او دریم ځایني ولای دی، یعنی 150 هیوادونه له جرمنانو او 150 هیوادونه هم له سویډنیانو او د جنوبی کوریا له وګړو ویزې نه غواړي. لدې مخکې لومړی مقام له اروپایي هیوادونو سره د جرمني پاسپورت پر لپسې دوه کلونه په فهرست کې اول ځای درلود، خو د سنگاپور پاسپورت د سګنی کال په فهرست کې ځکه لومړی شو چې پاراګوای ورسره ویزه لغوه کړه. په نړۍ کې د 2018 کال د اعتبار لرونکو پاسپورټونو په جدول کې افغانستان د 22 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په آخر کې دی، په دې معنی چې 22 هیوادونه له افغانانو ویزه نه غواړي. د افغانستان ګاونډیان ایران 16 امتیازونه او پاکستان هم 16 امتیازونه لري.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې ونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس څلور بجې او 10 دقیقې دي. د دې ساتلند خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ناتو د روسیې سره د هغو راپورونو په اړه خبرې کړې چې وای په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسیې تیل رسیږي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وای په دغه ولایت کې د دوو بیلابیلو ماین چاودنو په نتیجه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د غور امنیتي چارواکي په شهر کولسوالۍ کې څه باندې 1400 کیلوګرام نشه یي مواد کشف او ضبط کړل. دغه امنیتي چارواکي وای د مواد د افغانستان جنوب ته قاچاق کړل. د کابل په پولیټکنیک پانتون کې نن لمړنۍ تخنیکی او صنعتي نندارتون پرانستل شو. د انډونیزیا چارواکي وای د اورلو به موادو د تولید په یوه فابریکې کې د اورلګیدو له کبله لشتلجه شپږ سلويشتنه وژل شوی او تر سلويشتو ډیر ټپیان دي. دا ورنن سهار د پلازمینې جاکارتا په لویدیځ کې ولګید. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وای د چاشم وای چې روسیا د شمالي کوریا د اټومي وسلې د مخنیوي په برخه کې د امریکا د هڅو مخه ټپ کوي. په داسې حال کې چې د شغلي ترامپ خبره چین په دې برخه کې د امریکا سره همکاري کوي. د عراق حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کوردستان د خپلواکۍ ټول پښتني باطل اعلان سي. ظاهرا دا کار د کوردستان د سیمه ییز حکومت لخوا د خپلواکۍ د هڅې د ردولو لپاره سوی او عراق غواړي چې له بغداد سره د خبرو د اسانتیا لپاره د دې ټول پښتني فایل وځنډيږي. او په ترکیه کې د بشري حقوقو ته تنفعالان چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول خوشی سول. په د کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر مسول او سره یو جرمن او یو سویډنی غړی همسته.
سپورتي خبرونه هم لرو چې مرجع احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غورلیک سیالۍ په لړ کې د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره نن ماښام د سیمرغ البورس او سپین غر بازان لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د ماښام شپږ بجې پیلېږي. دغه راز د فوټبال د غورلیک د شپږم پړاو سیالۍ په پایلوبه کې به سبا ماښام د میوان اتلان او د شاین اسمی د فوټبال لوبډلې د لوبې ډګر ته ووسی. افغان لوبغاړو د اسلام آباد د تکواندو د آی ټی ایف نړیوالو سیالۍ کې 19 د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او شپږ د برونزو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام وګټه. د بدني روزنې او ورزش ریاست پاین عارف پیمانن آزادي راډیو ته ویل چې له افغانستانه د تکواندو و دیرس کسیزې ډلې ګډون کړی وو چې وو لوبغاړو له کابل او دیرشتور په پاکستان کې مېش افغان لوبغاړو ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وایي چې دغه سیالۍ په درې برخو کې انفرادي، ټیمي او فارم اجرا په برخه کې د اکتوبر له میټر درويستمې د پاکستان په کوربتوب تر سره شوې. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې له افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، بوتان، منګولیا او نیپال څخه د دغه برخې سباندې 1320 لوبغاړو ګډون کړی وو. او د کرکټ د 500 سنونو د لمړۍ درجه لوبډلو ترمنس د دوی مې سلور رزنی سیالي په لړ کې نن په کابل کې د بوست او مس عینک لوبډلې سره لوبي کی. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه راز دغه سیالي په جریان کې نن په ننګرهار کې د امو او سپینغر لوبډلې سره مخامخ کی. د ښاغلی هوتک په خبره د الکوزی احمد شابدلی لمړۍ درجه لوبي سباندې ونی مخکې پیل شوی او دوه میاشتې دوام کوي. په دغه لوبه کې د بوست، مس عینک، سپینغر، بندا او عامو لوبډلو ګډون کړی. د سپورتي خبرو پای
زموږ اخلاص دی راټیو اوري. د خوست یو شمیر مدني فعالانو او اوسیدونکو د ټولنې له لوري د پولیسو د غوره چلند د څارنې پروګرام په نامه په یو غونډه کې ویل چې پولیس چې هر څومره له خلکو سره اړیکې نږدې کړي نو په همغه اندازه د خلکو همکاري هم ورسره ډېریږي. له سیمې څخه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست قومي مخاور مدني فعالان او خلک د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کوي چې د جنایي جرمونو او د ګاډو د تختولو د پیښو د مخنیوي همدارنګه په ښار کې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کنټرول په اړه خپل فعالیتونه جدي کړي. دوی یادې غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو د غوره چلند څارنې پروګرام په ناسته کې وکړي. د یاد پروګرام مشر رحمت ګل احمدي په ناسته کې د پولیسو له فعالیتونو څخه د قومي مخورو د څار ډلې ځینې موندنې د ګډونوالو سره داسې شریکې کړې.
وسایت غلاو جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او همدارنګه د تورو موټرونو غیر مسؤوله وسله والو کسانو مخه ونیول شي تر څو د دې ولایت خلک په آرام او هوسا چاپریال کې ژوند وکړي.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت منی چې پولیسو کې بستون زیوی خو تر ډیر امنیتی ادارو په یاد ولادت کې د اکثر پیښو مخنیوي کړای.
په ځینو وختونو کې د پولیسو شکایتونه موجود وي، یوې خواته په جنگ کې خیل دي، د بل خوانه خلکو ته د امن نظم ټینګول دي، د تذکیرو ورکول، پاسپورت، جواسیر، لیسانس، جنگ، دوا، د غلو نیول، د نشه یي توکو په ضد مبارزه، دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو سره شپه او ورځ دوی لاس ګریوان دي.
دینی عالم مفتی حبیب رحمان خوستی چې د پولیسو پر چارو د سار د کمیټې غړی دی وایي
د خوست د امنیا قومندانۍ د پرسونل نه او د دوی د کړولو نه مونږ د خلکو په نمایندګۍ دا وایو چې مونږ کاملاً رضی او کاملاً خواخ یو، اینده کې هم د خو کړنو او د خو کردارونو توفیق دی اعلی تعالی د دربار نه دوی لپاره غواړي.
په خوست کې د چارو یو تن کارپور نصیر احمد روخان د پولیسو امنیتي ادارو او خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې دا ډول ناستې او بحثونه ګټور بولي.
پولیس خپل دند او مسولیتونو ته متوجه کوي او په عین حال کې په هغه ستونزو باندې په ډله ییزه توګه بحث کیږي چې په ښار کې د نامنیو د جنایي پیښو او په ټوله کې د خلکو د عامه ژوند په وړاندې ستونزې ایجادوي.
که څه هم په خوست کې یو شمېر خلک ځینې وختونه د پولیسو پر کړنو نیوکه کوي خو په ټوله کې کتونکي په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د پولیسو ټولیزې وړتیاوې لوړې شوي او تر یوه بریده د خلکو رضایت خپل کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژل کېدو څباندې نیمه پیړۍ وزي، خو متحده ایالات په پام کې لري چې نن د هغه د قتل په اړه چې ټول هیواد یې ویرچان کړی و د ترسره شویو تحقیقاتو وروستي نتایج خبره کړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 22مه د تگزاس په دالاس کې وژل شو. د رویټرز د راپور له مخې هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه څېړنې کړې دي د تمنه کوي چې د قتل د دغې قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې په دې اړه چې ولې لی هاروی اوسوالد د امریکا لومړنی په خټه آیرلندی امریکایي رومن کاتولیک ولسمشر په ډزو وژه نور جزئیات په ډاګه شي. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پنډوالی له 5 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي د دسیسې هغې تیوري ته ډېر ځواب ونه ویل شي چې وایي د کینیډي وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشې ډلې تنظیم کړې وي. د کینیډي د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه، لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې دي. که څه هم په ټولو کې د دغې پیښې په تړاو ارزښتناکه کلتوري اړخونه په ډاګه شوي، خو په هېڅ یوه کې په دې اړه نهایي نتیجه نه ده اخیستل شوې چې اوس سوال دی چې د کینیډي له وژلو یوه ورځ وروسته په ډزو ووژل شو له بل کوم لوري سره همکاري کړې وي. په 1992 کال کې کانګرس فیصله کړې وه چې د کینیډي د قتل په اړه ټول ثبت شوي مواد د 2018 کال د اکتوبر تر 26مې نیټې پورې چې نن ده د عامو خلکو پر مخ پرانستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تېرې شنبې په ورځ تایید کړه چې دی به اجازه ورکړي چې دغه اسناد افشا شي. په دغو اسنادو کې چې نن په ډاګه کیږي ډیر پام به هغو ته اوړي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي او فدرالي تحقیقاتو ادارو تر اوسه د اوسوالد په اړه کړي. په تېره بیا هغې برخې ته چې د 1963 کال په سپتمبر کې چې هغه مکسیکو سیټي ته سفر کړی و د کیوبا او د پخواني شوروي اتحاد له کومو اجنټانو سره یې اړیکې ټینګې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رئیس مسئله اون کندار ولایت است پایین حکیم سال دا گیر سخه تل ترمش پر چکی دی ماموریت والا خویسی اینجا خیری نین رینیان جی والا دماجی تو کرکو یا بیشان غلطی جیغه چو کمت چروا کسمو دا گوشنان از راکیم سال دا گیر سخه جاده کی پوستر دا پوستی والا ماموریان اسکر تین کی دا رشوت تاکی دا تو رینیان خالق خرسی دی پیسی ورکی اسکر زغ نور تکی پای کې دې غام خو له سیده ماجی ته څنګه وایې یو شان لکه مو خلا څوک څه مصر او شین چې دروای د مصر رسم دې سیاني خلاصي تا خایس لورو جو خلا تا غام خو لري در مزده.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کرمسیل ولسوالۍ سره پیغام پریږدم چې د ازادي رادیو سمیل دا چې راځم پیغام نشر کی د افغان بیسیم د مسلونو سم دایې له دا چې د افغان بیسیم خادیر یو کال رئیس د په کرمسیل ولسوالۍ کې تلسی وی دي ته چې وایي چې دا خپل شاعر د چې په ټلیفون وکي دا نه دی دا چې ټلیفون کوي دا موږ پر ولړ ولړ ته چې ول دخل ګسر دار کوم موږ پر ولړ ولړ لاندې په 2 کیلومتریک خادیر ولړ د ټول طالبان پر مخ تلسی وی دي دا تر څو تر څو تر لیټره وخت تلسی کړه چې کی طالبان بان اوسې تر هغه وخت به دا خاجه تړل سی وي نو زموږ د خاجه مسولینو ته تحلیل ته چې دا طالبان ته دی ولار وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سمی ولا خلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنه ورسولې څخه وصول خو خیر پسول کې خیر وی نور دا جنگ او جګړو ناستړ شي ویو خدای پاک دې په ټول افغانستان کې سوله راولي سوره انسان ته نوې ژوند ور په برخه کوي جنگ انسان لمن جوړي جنگ وطن لمن جوړي د جنگون دلاسا زیاتر افغانان خبر شون دلاسا ور کړی دا خو بیا هم سولاره نه غلا کپو جنگ پر سیا سولاره تلشی نو هیڅ کله نشره تللی سور دی خبرو دلاري رتلشی الله تعالی دې په ټول افغانستان کې سولاره ولی موک پا سور یو میان سور دی ژوند خلا او سور دا ملت رپا سور زندباد.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو آیا خپل ماشومان مخکې لدی چې په خوانځي کې شامل کړي خوانځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوي دا کار کومې ګټې لري؟ نن په همدې کلغه گیګو لمونږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسول احمد جان نوزدی دی. نو موري په پایل کې وای چې
اصلا کله چې یو ماشوم شوونځي ته ځي مخکې لري چې شوونځي ته ځي دی باید دې ته آماده شي کله شوونځي ته ولاړ شي باید کامل آمادګي ولري هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې. ډیر داسې شاګردان چې هغه په سنف کې ټمبل وي اصلا دوی ته د غژوند په لومړني وختو کې زیات توجه نه سوي دوی شانس هم نشي زده کولای کله چې سم ځنه کې د مکتب څخه ځکه جواب تشتي.
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومان ته مخکې لري چې خوانځي ته لاړ شي د آمادګي سنفونه جوړ شي؟
په همدغه مخه باندې د 2015 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرب سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې په کټیو څو ولایتونو محدود تنه پاتې دي کلیوالي سنفونه ایجاد کړل. د آمادګي کلیوالي سنفونه په دغه سنفونو کې د زده کوونکو سن د څلورو څخه بیا تر شپږو کلونو پورې دی. د یو کال لپاره د آمادګي پروګرام دی.
د چا په مرسته تاسو دغه سنفونه جوړوي چې ماشوم مخکې لدې چې خوانځي ته لاړ شي هغه آماده وي؟
کلیوال په خپل په دې کې ډیر فعال دي. په دې معنی باندې چې په کلی کې سن یا کوټه ورته کلی خلکو ورکړي ده نور امکانات مثلا پاک او بورته کلی خلکو برابر کړي دي. یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې الته شوون کوي د وزارت معرب د خواڅه معرب سوي دي. دغه برنامه په نظر کې شته باید سراسري سي او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې لدې چې ماشوم شوونځي تراسي هغه باید شوونځي لپاره د آمادګۍ کورس یا لومړی سن باید هغه بشپړ کړي. وسو پر لا یونیسف په هم دغه اړه باندې خاصه بودجه نه لري او د افغانستان دولت لا هم په هم دغه باندې بودجه نه لري خو یو تعداد د تمیلون کلی دوی د هم دغه پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي.
اوس درته وایي چې تر اوسه په کوم ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوی دي؟
د شپږسوه په شاوخوا کې شوونځي دي د تلویر زره په شاوخوا کې شاګردان لري. په ډیرو ولایتو کې ستاپغه ولایتونو کې چې نس زبینونه واخم د بیلګې په ډول پروان پنشیر بدخشان کندوز تخار غزنی لوګر بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پر دغه برنامه برنامه نه دغه سوی نه دامه
الی چې رسالت تر اوسه دغه برنامه نه دامه لسیوی
د دې معنی دا نه شي دا برنامه بل تنه عملی کیږي ولی شون دا برنامه د سره څخه پښلا امتیانی د وری په ډول باندې پتیر کار کړی شو رسوی دا کرا کرا وسیسوی د افغانستان د شوون د وزارت په ستراتیژیک او پالیسی کې شاملېږي او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا چې کته سیمه توجه سوی اس کودکستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي د وزارت
کار او ټولنیز چارو وزارت
سره دي دوی سره دي چون دغه سنپونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي وزارت کار او مرشمای دی یوازې په اداري کې فعال دی یوازې په شارونو کې فعال دی لا په کلو کې فعال نه دی موږ وړو چې دغه برنامه باید وسیسي په کلو کې او په کلو کې کچېره موږ دا برنامه وړو نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه آپشن بدای شي وزارت معرفت دا مسولیت په غاړه واخی ولی د دوی دواړو وزارتونو تر مابین هم پر دې باندې کار کوي چې دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرفت ته ورکړي
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دی آمدګي سنفونه
ستا دا مخکې مو ول د شپږ سو سنفونه د اکثریت په کلو کې دي ولی وزارت کار او مرشمای کلو ته لاسرس نه لري په هر کلی کې مشوونځي لرو الته معرفت حضور لري دا چې معرفت حضور لري نو تر ټولو ښه خبره دا چې دغه یو کلنه د امادګۍ برنامه د افغانستان د معرفت پلان کې شامل شي او د کریکولم سره باید یو ځای شي عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره دی تیار بلادي د سنف سره بلادي ماحول سره چاپیریال سره بلادي معلم سره بلادي هم سنف سره بلادي عمل ته بر درس وایي
دغه د امادګۍ فونه چې تقریبا په افغانستان کې نوې دي تاسو به رسیم کړي د څومره مفید د څومره شین الته مشمون زده کړی دي
کومه نتیجه چې موږ لتیر کار په جیدان کې ترلاسه کړی نتیجه ډیره ښه ده یعنی هغه زده کوونکي چې هغه یې د امادګۍ کورس ویلې دي او وس راغلي په مکتب کې دي دوی د هغه زده کوونکو په پرات لباندي چې هغه یې امادګۍ نه دلوستلې ډیر تکړه دي یعنی په اسانۍ باندې درس هم زده کولای شي او د ډیسپلین سره ځان یې راولای شي او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنفونه باید نور زیات شي
کورنۍ ته څوک وویل کار دي د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي
د کورنۍ ونده د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده سره د دې کله چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد تر ازو نو الته خو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه وځ پر کورنۍ باندې بلکې د کلی د مملکت او د نړۍ پر دغه ټولو مسولین باندې په شکل د اشکالو باندې حق لري د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کوي او یې باید تلاش وکړي ولی تر ټولو اساس سیرول په خپل کورنۍ لوبي د بیلګې په ډول کله چې یو مور باردار کیږي نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسولیت چې باید مور ته خاصه پاملرنه وکړي د لپاره مثلا ځنګړي غذایی مواد آماده کړي تر څو پر شاغ ماشوم د مور په ګډه کې پسې ډول باندې تغذیه شي او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار د مسولیت چې پر وخت باندې مثلا ماشوم وای روغتیا ته پاملرنه وکړي د هغه وچا پیریار
خوندي دی آمادګي په برخه کې څه وکړي
دغه ټوله هغه تر چې د ماشوم شووندی ته ماده کیږي کدی په جسمی لحاظ باندې پروانی لحاظ باندې او کله چې مثلا د تلورو کلو کیږي دی باید کوشش وکړي چې البته نږدې وګوري په ځای کې د امادګۍ سنفي البته باید دا شامل کی او کچیر د امادګۍ صرف موجود نه وي زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې دوی په خپل کلی کې وګوري یو څوک د سی چې هغه مثلا باسواد وي مثلا تعلیم یې کړی وي دغه سی یو څوک پیدا کی یو سن پورت تشکیل کی او دغه د کلی ټول ماشومان سره راټول کی د درس په شکل باندې کدا چې د وزارت معرفت د نږدې ادارې سره په تماس کې شي یعنی په هماهنګۍ کې زموږ سره په ځله همغږي شي یو څه دوی وکي یو څه به موږ وکړو او په ګډه باندې موږ د ماشومان لپاره امکانات برابر
بله ماشومان ته دغه آمادګۍ سنفونه وس جوړ سوي دي خون کې تر کوم اندازې پورې تحصیل لري
د شوونکو
بله
اغه ذکر چې د کودکستان د شوونکې د لپاره لازمي دي د شوونکې ټول اغه ذکر لري معمولا تر ډیره بریده پورې شوونکې خو اغه لښت ذکر یې تر څو لسن مسن په پوری دي د دې وڅخه کې دای شل وړه همي ول د دېونه چټ نه دي یعنی د سنې چې مثلا موږ د دولسم ټولګي یو فارغ راکسته یو غمو شوونکې په توګه باندې مقرر کړی ځکه چې د وړه شاګر اداره او دغه تربیه د یو مشر شاګر په پرتله باندې ډیره سخت او ستونزمنه ده ډیر او سلا غوړي بنا د ډیر لازم نه چې هغه شوونکې چې هغه د امادګۍ سن په مختوړي هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري او دا لازم مهارتونه دوی لري
ډیر زتمنه
خیر اوسه
رسول ازادي رادیو څخه د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه واوریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر په سهیله د مور شیدې د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي؟
ماشومان مې تاسو ماشومان څخه چار پالو او تغازی مغازی مې نه پیژندلې. غخنه باډیداری توانا یو لبلی نه زیاته.
نن لدی موضوع سره د هغو ماشومانو په کلام غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خورځ وکې یخته شوې دي. قدر من اوردونکو، د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چې هر وخت ماشوم غواړي ورته تیاری دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په هغه اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، روانی تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي، د دې لامل شوی چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته شي. موږ د سات طفل روغتون ته ورغلو. پار اتاق کې لس دولس چپرکټې ښي. پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوې تغذیه اخته شوي دي. د دوی پاک له وروسته غږیږو. په پیل کې مو له 50 کلنې شازینه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځواکي کېدل که څنګه؟
دنیا عصري سول عصري، دا بچې هم نازولي سو، دا ښځې هم ډېرې نازکه سولې. که ډېره نیستي به وه، عاجزي به وه. خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي راوړل. نه شفاخانې وې، نه دایګانې وې. اوس شفاخانې سې په قدر سې عزت چینچلغې مورې سې ګورې دس چاقومبه کوي دومره بچی راوړي. اول زما لور ده، نام خدا سې ګورې دسه باډۍ لري. داسې یو بچی په غېږ کې ده لکه د پیشو بچی. دغه ما ګورې، ما څلور لورګانې راوړي دي. دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي وو. دا ما خوړلي ماشومان مې دسه ماشومانو څخه چار پالو او تغازی مغازی مې نه پیژندلې. هر بچی مې نام خدا دادیدي مېړه سې وګورې دسه مې لورګانې نام خدا غخنې باډیدارې پاریو مې زیړ غوړي خوړلي. توانا یو له بلې نه زیاته.
د امروختي وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کیږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پیښیږي. د ډاکترانو په وینا سوې تغذیه ماشومان له خپل همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کیږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپل ماشومانو سره بستر دي.
منات دا ماشوم پیدا شو خو سم خو ګلالای سلیمان شو دوه وګه شو اتی به استفراق ډیر کوی سالبو بیا سبا دی شپې خو سم دوا به پوه که خو به سم دوا به خلاص و درته بده غش شیدې مرتراولې سلا کنټرول هیڅ پاینې نه ورشه استفراق بیم کو دغه سالبو مول
دي دې ام زول استبینې کنه هغه څومره دی غټ دی کم دومره دی
دې غنجول شې دوه اندل کارنجلې شې
غټ دی
وو کینی خو یې زلادای تلم بیخې په هیڅ خبر نه پیډونه کچنې خان دی غیې دی څومره نفيس
څومره اوسره په تکلیفې تخپله
و زه دا په تکلیفې متي دا کړم پروتست نه کړم
زمانه مزادي دا غو ماشوم خو داسې و چې زما لري قومه هغه ډاکټران ته څه مو دا بیلکه سی بیلکه دا ته نه دا مو دي کوي هغه می سی بیلکه دا سوت سوې تغازی د خاطر راک بهم دلته راوستل
صدقه لکم جنره غلي
غزنی
څومره شمن لري
لاس
لاس سره ورسوي کاغذ دي دا لاس ماشومان دي کنه هغه ته وسو کلان ده
هغه ته دولس کلان
هغه ته دولس کلان ده لغه ورسته نه نور دي ټول سوی ته غزي دي
ټول سوی ته غزي سوی
ښه دولس کلان زوی دي سیده کنه هغه وس څومره ده په اندام غټ ده
کړه اسنه رې ډنګر وچ کلک ده تاسو ولکای
بیا لغه نه وړه څه رقم دي
په لغه نه وړه ټول ترګه څه پته دي ګمري نری دي
وز
دا دوه ورځې تر مونږ کار ته دا درې
بیا دې غوا شو دې خوري
وو
څومره ورکه یاره ورځ
دوه غوتی وبورته کا چې دوه غوتی شو دې
په کور کې چې به کنه د ماشوم دې ورکه ایم پاتې ده زړلیم نارامیم کوله
وو وو زړې ډیر
څومره سره په تکلیف وي
ډیر او تر سره په تکلیف یا
مثلا سره کم
بیا راځي چې 7 ملاکی دې سی بیا راځي زړې
خوب نه لري
وو خوب نه لري
بیا کور کې وازې ته چې به ساتي کبل څوک مستا
ستا نو ستا
څوک دې
بنځای میم ستا
بن لري
وو
د بنډې ماشومان هم د سي ډنګر
ډنګر نه د غټ غټ دي
د بنډې غټ
وو غټ غټو کې غټ
ته وایي چې پنځه میاشتې کې چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
وو
مخکې دې ډاکټر ته راوستلای
وو 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 دې ډاکټرانو ټول تر راستلې
سلام
دا د څه کې د ماشوم
زوی مې ده
ښه د څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وازې مې وایي ښه خسته نه ده ما پریس کړای او پوس وی نو اوس تا شیا کو خو راځي د تا شو دی هغه سي ته قصې دي ته ورسي
نو ولې دې پریس کاوه
خدام څو
څو درته ویل پریس وکم
آلته ته یې زکه ورته ویل دي
خو مې زکه ورته ویل بیا ته پریس وکم
ما پریس کړای دا رقم
ته شو دی به
شو دی مې وی ان و به توقعه دي ډېر ډېر به ضعیف دي کنه ښه
بیا ماشوم دې څه لسه واخله د سیسه
د وښ په کې خدا بار وښ په نه رقم تاسو
ته ویل مولا پاریس کړی
او
لکه مشه نه پاریس کړی
لو غوخ نه لاګې نه لزی غړې نه تیری وای مده نه چرګ غوخ نه لاګې نه چې د سپټي زوړ مخره خو تا خو به دی کوشه نه کړ
نو مولا ولی پاریس کړی دوشه نه څه تکلیف درلود
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده چې ان بیرته د پاریس لپاره نه عملات ورغله د بندې غازی کې بند وخت په پاریس مارکوس د خپل به نذیر نه د خپل مېړه مې وته ویلې
ښه
وو غوړ دل عادیمات دا تایز دم دوا دم مغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک پدې نه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزای وایي چې دوی هم هر ورځ لاسي کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاسې ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې میندې خپل شو دې نه قطع کی البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر تبزی ډاکټر په مشوره خلی کېده چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران ورته مشوره ورکړي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کړي تاسو شوه زیاتی بعض میندې چې په خپل خوراک نه کوي اشتیار نه لري مایات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډیر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروف دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کوله شوه دي اکثرا کمیږي او یا که چیرته په خپل مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومي شوه دي د دوی د ماشوم لپاره ضروری دي
لهو په لور غریبي بي وزلي او رواني تشويشونه دي لامل شوي چې د مور دې کمیشي او ماشوم په خورځوکه یختشي لبل خو د زینو مایندو نه پوهی هم د ستونزې سبب شوه دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وایي
دوی د څه فکر کوي چې زمونږ اندام خرابې کی دغه شوه دی ورکړ زمونږ لپاره ضرر لري په همدغه مفکوري دوی خپل ماشومان ته شوه دی خپل نه ورکي دغه تعداد بدبختانه چې ورس په ورس د زیاتې دوه طرف ته روان دي اکثرا هغه مایندې دي چې یا مخکله وخت نه ودونه کړي یا د ماشومان تعداد ډیر زیات دي او دوی د ماشومان ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې ده چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولای چې دوی ته رسیدي یو کې دغه ماشومان چې مونږ ترازی په اوړي کې دوی ډېر مساید زمينه دي تلری چې په نسناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخت کېږي دستونی تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته او بل اخر دغه تکلیفونه دي چې دوی خورځواکي طبيعي
ډاکټر یوسف زای هغه مندو ته چې بیل کمیسي ستونزې ماشوم ته شیدنه ورکوي ځینې مشورې لري
کچیر ته دوی خپل شیدنه استفاده وکړي څو فائدې دوی ته لري. اول د دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي، دوم هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حامل په دوران کې راټولیږي او تاسو لیدلی چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتیږي، دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شوی ورکې، دا اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کی. بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نخته کیږي. او تحقیقات ښودلی چې هغه میندې چې خپل شیدې نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کیږي. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپلو شیدو نه ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شیدو باندې په اصطلاح تغذیه شوي. دا ډیر مهمې ګټې وي.
درنو دوستانو، خو داسې میرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرستوي. د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو. هغې و ماشومان لوی کړي،
پودری شیدی ورته بلقطه نه ورکوم، د غوا شیدی ورته بېخي نه ورکوم، تر شپږ میاشتې پورې خپلې شیدې مې خوري. ښه پیغام خدا اخی، بیا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم، لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم. کپالونو ته ګوره هغه څه چاغ چاغ دي، کور کې مې نور بچیان هم ښه دي.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې